احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د پاکستان حکومت رسمي اعلان وکړ چې د 2025 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې به د هغو افغان کډوالو ایستل پیل کړي چې د موقتی استوګنی کارتونه یې پای ته رسیدلې دي. دا پریکړه د دې اونۍ په پیل کې د اسناد نه لرونکو بهرنیانو د بیرته ستنولو پلان د یوې برخې په توګه د لوړې کچې غونډې پر مهال شوې. دا پریکړه د امنیتي اندېښنو او پر ملي سرچینو د فشار زیاتېدو له امله له غیر قانوني مهاجرت سره د مبارزې لپاره ملي ستراتیژي یاده شوې ده. د راډو پاکستان په وینا د دې پالیسۍ له مخې نږدې 1 میلیون افغان کډوال د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM چارواکو د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره د اقداماتو په اړه بحث کړی دی. په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه د POR کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده د جون په میاشت کې پای ته رسیدلې وه. انډونیزیا د افغانستان د زده کوونکو د تغذیه له پروګرام سره 3.5 میلیونه ډالر مرسته وکړه. په دې پیسو به څه باندې 1200 ټنه غني شوي بسکټ د ابتدایي ښوونځیو شاوخوا 2 لک زده کوونکو ته چمتو شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP نن د انډونیزیا د دې مرستې خبر خپور کړ. د ایران په پلازمینه کې چارواکي د اوبو د کړکیچ او د دوبي د ګرمۍ له زیاتوالي سره لاسو ګریوان دي او د اوبو او برښنا د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کوي. د تسنیم خبري اژانس په وینا په تهران کې حکومت په ورس کې 2 ځل د کورونو برښنا پرې کوي چې پارچوي په ورس کې تر 4 ساعتونو پورې وي. ل دې کبله په 2 درجه حرارت کې د کورونو ډیری هوایي کولرونه لکار لویدلې دي. د تودو شي چپی په داسې حال کې راځي چې دا هیوا د اوبو له سخت کمر سره مخامخ دی. د اقلیم د کارپوهانو په وینا د ایران 80% بندونه تقریبا خالی دي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن په کرملین کې د امریکا له ځانګړي استازي سټیف فیتکوف سره ولیدل. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دا غونډه د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا تر ټاکلې ضرب العجل مخکې وشوه. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټاکلې ضرب العجل د جمعې پروس پای ته رسیږي. واشنگتن ګواښ کړی که جګړه ونه درول شي درنې تعرفي او نور اقتصادي بندیزونه به ولګوي. په جلا توګه کرملن نن وویل چې پوتین به د پنځشنبه په ورځ د متحده عربي اماراتو له مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وویني. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمته شویو کسانو ازادي تضمین کړي. فرانس پرس خبري اژانس لیکلي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیل د پوځ له تعلیمي مرکز څخه د لیدنې پر مهال پرونسیشن به کړی دی. دا هغه پټکو دا مهمه ده چې د حماس ټله په کامله توګه ماتي وخوري. برمته شوی آزاد او باید ډاډ ترلاسه شي چې غزه نور د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د سخت قحطۍ خبرداری ورکړی دی. په روسیو څو نیو کې په غزه کې په لساو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان بشري وضعیت په تیر بیا د شوزو انجونو وضعیت ناوړه بلل دی. د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان په شمول په وچه ایثارو هیوادونو ته اندېښنه ښکاره کړه. وړاندې د انټونیو ګوتیرش د څرګندونو جزئیات ترکوه. په کابل کې د خزلو په زرګونو ډبي ځای پر ځای کې شي ګڼ شاریان ورته خوښت.
دا ډیر ښه کار دی ځکه چې دې سره خپلواکي هم یو خراب ښه کاری نو څوک چې شو خو هغه په سره کوخه تا کې نو دې سره ډیر مرداري وي.
دا ډیر یو نیک اقدام او ښه اقدام دی. خو دې نه باید ساتنه یا مراقبت هم شي.
په خصوص کې د مور ته شیدو د نړیوالې اونۍ لپاره غونډه جوړه شوه. یو متخصص وایي
د مور شودې چې دي ارزانه دي او د ماشوم لپاره ګټورې دي. نه ګرمې دي نه سړې دي. همیشه د لپاره ماشوم سالم ساتلی شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سار سازمان وی طالبانو په افغانستان کې بیا ځلي واکټر لاسکول ورسته هر ډول مخالف شغ غلې کړې دي. دغه ادارې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي وخت څلورم کال پوره کېدو په درشل کې په یو راپور کې ویلي چې دغه هیواد اوس مهال له سخت بشري کړکېچ سره مخامخ دی. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د غډلې په تیرو څلورو کلونو کې په خځو جنو سخت بندیزونه لګولي، خبر اعلان نیول او د هر ډول مخالفت غږ غلې کړي. د غیداري افغانستان د طالبانو تر واک لاندې څلور کال وروسته هم بدريغه ځپن روانه ده. په نوم په یو راپور کې چې د اگست 15 مې خبر کړي لیکلي چې دغه هیواد اوس مهال له سخت بشري کړکېچ سره مخ دی. پر راپور کې راغلی چې دغه کړکېچ د مرسته کوونکو هیوادونو د مرستو د کمیدو او له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د پراخه بیرته ستنېدو لامل لا پسې ژور شوه. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په تیرو څلورو کلونو کې ونتوانیدل چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د روانو سختو سرغړاونو د پای ته رسولو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي. پر راپور کې د غراز لوروپای ټولنې غوښتنه شوې چې په خپل کلنی پریکړه لیک کې چې ټاکل شوې په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته د تصویب لپاره وړاندې شي، د افغانستان لپاره د حساب ورکولو د جامع میکانیزم درامنځته کولو وړاندیز وکړي. پر راپور کې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکو فرشتي عباسی له قوله راغلي د طالبانو د واکمنۍ څلورمه کلیزه موږ ته د دوی د ظلمونو شدت په ځنګلي ډول د خځو جنو پر وړاندې تاریخ یاد را پزړه کوي. اغلی عباسی ویلی حکومتونه باید پر طالبانو فشار واچوي چې لغپلو ځپنو لاس واخلي. د بشري حقوقو څار بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې په 2014 کال کې جوړ شو سخت او ځپن کې بلل ویلی دي چې طالبان دغه قانون لمخې په کاری او عامه ځایونو کې چاپی وهي، عامه ځایونه څاري، د پلټنې پوستي جوړوي چې د خلکو موبایلونه وپلټي او د وسایتو لسپرلیو او پلي تکونکو څخه پوښتنه وکړي. پر راپور کې راغلي دي چې پر خزو د طالبانو لګول شوی او سختو محدودیتو نو بشری او روغتیایي خدماتونو ته د دوی لاسرسي په جدي ډول محدود کړي. په افغانستان کې د نن یو شمیر مرمنه هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې لکه په زندان کې داسې ژوند تیر کړي. د ننګرهار یوې وسیدونکې جنې غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالب هیڅ کلان تغیر شوی نه دی، بلکې نور هم فکر او ایدئولوژي نور هم افراطی تر شوی دی. متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په خوځو چې د تعلیم او تربیې نه، د سیاسي ډګر نه، د ټولنیز ډګر نه، د ټولو ډګرونو نه حاسب شوی دی. او بر علاوه خبرنگار فعالین د خوځو ټکول کیږي، وهل کیږي، شکنجه کیږي، زندان لاړل، وژل شول. ولی متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالبان به وجود وعده ها
طالبانو د خپل لومړنیو شمنو برخلاف ته زو پاړه محدودیتونه لا سخت کړل او په دې تیرو څلورو کلونو کې هیڅ بدلون ونه کړو. دوی دا ثابت کړل چې د خزو په برخه کې خپل سیاست نه بدلوي. دوی پر خزو محدودیت ته د شریعت نوم ورکوي، خو په اصل کې دوی په ټولنه کې د خزو له یو ځای کېدو ډار لري.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اگست 15 وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې په خوځو پراخه محدودیتونه لګول شوې. که څوم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت لمخې په افغانستان کې د خوځو حقوقونه خوندې کړي، خو د بشري حقوقو څار سازمان ویلي طالبانو لا هم لښبګم ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز روان ساتلې. د غرازي خزې د کار او تګراتک په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ کړي دي.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د ملګرو ملتونو څلور رسنۍ کانفرنس چې په وچه کې د ایثارو هیوادونو په اړه د ترکمنستان په اوازه شار کې روان دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د څلور رسنۍ غونډې ته وویل چې دا هیوادونه چې افغانستان هم پکې شامل دی د نړۍ د وسلنه نفوس سره سره د اقلیم د بدلونونو او نړیوال اقتصادي نظام له ناوړه اغیزو څخه په ناعادلانه ډول اغیزمن کیږي. یو شمېر نورو ګډونوالو د سیمه ییزې همغږۍ پر ارزښت او د پرمختیایي پروژو پر چټکتیا ټینګار وکړ. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف په دې ناسته کې وویل چې هیواد یې د ازبکستان افغانستان پاکستان د اورګاډي د پروژې د ژر پلي کېدو ملاتړ کوي. دا پوچ کې ایثارو پرمختیاي هیوادونو درې مخونډه ده چې په ترکمنستان کې روانه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونو ګوتيرش وویل په افریقا، آسیا، اروپا او جنوبي امریکا کې وچ سره مهات دوه دیش پرمختیاي هیوادونه شته چې جغرافیایي وضعیت ډیری وخت د پرمختګ فرصتونه محدودوي او نابرابرۍ ته دوام ورکوي. سرمنشي زیاته کړه د هیوادونو لډیرو سخت ننګونو سره مخامخ دي. د سوداګرۍ سخت خندونه، د لیشرالیش لوړ لګښتونه او نړیوالو بازارونو ته محدود لاسرسي سره لدی دي. سره لدی چې دا هیوادونه د نړیوالو نفوس لري، خو یوازې او څه زیات لې وسلنه د نړیوال اقتصاد او تجارت برخه لري. د نړۍ له دوه دیش هغه هیوادونو څخه چې سمندر تلار نه لري یا افغانستان دی. په داسې هیوادونو کې د اورګاډي پټلۍ او د ترانسپورتي اړیکو پروژې ځانګړې اهمیت لري. د ازبکستان جمهور رئیس ټینګار وکړ چې د سیمې د اتصال په وړاندې د خندونو د لری کولو لپاره د هغو پروژو ملاتړ کوي لکه د افغان ترانس د اورګاډي پروژه. شوکت مرزیایف بیا وویل د دې لپاره چې نړیوال ترانسپورتي دهلیزونه او زیربناوي ژر پرمختیا ومومي همغږي اقدامات ضروری دي. دی وایي موږ له دې ملاتړ کوو چې د افغانستان ازبکستان، پاکستان د اورګاډي د پټلۍ پروژه شر جوړ عوامل شي. دا دهلیز کله وسنی جوړیدونکو چین، قرغیزستان، ازبکستان اورګاډي سره یوځای شي نو زموږ په پراخه سیمه کې به یو نوی تجارتي او اقتصادي فضا رامنځته کړي او د دوامدارو ترانسپورتي زیربناو بنسټ پکیشتي. ملګرو ملتونو ویلي دا غونډه یو فرصت دی چې د همکاریو پر امکاناتو بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې وچې ته مهات هیوادونه د سمندري هیوادونو په پرتله 10% زیات لګښتونه لري. کابل شاروالی وایي د شاري ککړتیا د مخنیوي په هدف په پام کې لري چې په بیلابیلو ناحیو کې زرګونه نوي کثافتدانې کیشتي. د دغه شاروالی د کلتوري چارو سلاکار نعمت الله برګزی ازاجي رړو ته وویل دا چاره پیل شوی او تر اوسه یو نیم زر کثافتدانې نصب شوې دي. د دې خبره د خزلو په زرګونو نوري ډبې به په راتلونکو میاشتو کې ځای پر ځای شي. یو شمېر کابل شاریان د کابل شاروالی له دې اقدام هر کلی کوي خو ټینګار کوي چې حفاظت باید وشي. جزئیات په دې راپور کې
دا سمه حال چې کابل خاریانو مخکې په وار وار د کافي کثافت دانیانو د نشټون لامل له خاري ککړتیا شکایتونه کړې دي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل خاروالي وایي د ستونزې ته د رسیدنې په هدف به په بیلابیلو ناحیو کې 5000 واته د شنوې کثافت دانې کېږدي. د دغې خاروالۍ د کلتوري چارو سلاکار نعمت الله بارګزي د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دا چاره پیل شوې او تر اوسه په څو ناحیو کې د 4.5 میلیونه او شپږ لک افغانیو په ارزښت 1.5 زره کثافت دانې نصب شوې دي.
کابل خاروالی په خار کې د نیم متر مکعبه کثافت دانې خودل پیل کړي. سکهال پلان لري چې کابل لپاره د نویو کثافت دانې جوړولو او پکې د ځای په ځای کولو لپاره 15 میلیونه افغانۍ ولګوي. لټولو خاریانو هیله کوو چې کثافت همدې کثافت دانې کې واچوي او خاروالی سره همکاري وکړي.
نوموړی وایي د کثافت دانې تر اوسه لومړی او پنځمې دغه شان لسمې او لسمې او پنځلسمې ناحیه کې خودل شوې دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دوی دغه شان په پام کې لري چې 500 متره مکعبه نوې جوړې شوې کثافت دانې هم د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې نصب کړي. دا درجه زیاتوي چې کابل ښار کې د ټولو د نویو کثافت دانیو نصب په شپږ میاشتې ونیسي. یو شمیر کابل خاریان د کابل خاروالی د اقدام پر ځای کړي خو د دغو کثافت دانیو په مراقبت او ساتنه هم ټینګار کوي. لدې ډلې نرګس او خالد آزادی رادیو ته وویل
دا ډیر ښه کار دی ځکه چې د سره خپکوالی هم یو خراب ښه کاری نو څوک چې شو خوري هغه په سره کوخه تا کې نو د سره ډیر مرداره وي.
دا ډیر یو نیک اقدام او ښه اقدام دی خو دې نه باید ساتنه یا مراقبت هم شي. په تیرو کلونو کې هم دا کار شوی و خو دې نه ساتنه یا مراقبت و نه شو. د اماغه کسان چلته وسیږي یا د معتادینو د خوانه د کثافت دانې په کباړو کې خرڅ شوي.
کڅاند طالبان حکومت تر واک لاندې کابل خاروالی په دې اړه څه نه دی ویلي خو په راپور کې مرکه شوی او کسانو ازادي رادیو ته وویل چې دا کثافت دانې سمه کې سره کله کې شوې دي او له زینبل زایته د انتقال وړ نه دي. د یادونه ده چې مخکې د خاروالی کارکونکو د شکایت تر لوچ خاریان کثافات تر کثافت دانیو نه رسوي خو د خلکو شکایت بیا ته او چې کثافت دانې په مناسبو ځایونو کې نه دي خودل شوي او نه هم په خپل وخت شيږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نن د اگست شپږمه په نړۍ کې د لومړی اټومي بم د برید اتیایم کال دی. د روټرز خبري اژانس راپور لمخې دغه اټوم بم د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د سهار په 8:15 وی امریکایي الوتکې د جاپان په هیروشیما ښار وغورځاوه. په دې بم کې 10,000 پاونډ یورانیم ځای پر ځای شوي وو. دغه بم په برید کې شاوخوا 8,000 کسان وژل شول، چې د همغه کال تر پایه د وژل شویو کسانو شمیر د دې برید له امله 1,40,000 کسانو ته پورته شو. لدی حمله وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اگست په 9 یو بل اټوم بم د جاپان په ناګاساکی ښار وغورځاوه، چې تر 10,000 ډیر کسان پکې وشل شول. جاپان لدی بریدونو وروسته د اگست په 15 تسلیم شو او ورسره دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسیده. د روسي د میلیاردر سلیمان کریموف قیمتي کشتی د مزایدی لارې پلورل کیشي. کریموف د امریکا د متحده ایالاتونو د تحریمونو پولیس کړي د قیمتي کشتی په 2022 کال کې د امریکایي چارواکو لخوا ضبط شو. دغه کشتی د مادیا په نوم یادیږي، چې 1.5 متره اوږده ده. د هلیکوپټرو د ناستې میدان لري، د لامبا هاوزونه لري، جاکوزی لري، ورزشي کلبونه لري، سنگارتون لري او د خوب اته کوټې لري، چې په یو وخت پکې 14 کسان اوسېدلی شي. د دغه کشتی ارزښت څه باندې 300 میلیونه ډالر دی. پر اوکراین د روسیې یرغل وروسته د امریکا متحده ایالاتونو پر کریموف بندیزونه ولګول. تیر کال د امریکا کانګرس یو قانون تصویب کړ چې له مخې امریکا له روسانو ضبط شوې شتمنۍ خرڅ کړي او عواید اوکراین ته د بشري مرستو په توګه واستوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر هغه کورنۍ چې په روسیې کې لګاونډوي وادونه افغانستان ته ستنې شوې وای لا هم له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. دوی وای په جبري او یا هم د کوربه وادونو د فشار له امله مجبور شول چې بیرته افغانستان ته ستنې شي. افغانستان ته پورستوي کې د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر تیز شوی او د پروسی ډیری کورنۍ له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه راپور لرو.
باز محمد چې د څلورو اولادونو پلار دی، نږدې 2 میاشتې کېږي چې له ایران بیرته افغانستان ته ستون شوی. هغه چې د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او شپه ورځ په سختو اقتصادي ستونزو کې تیروي. دی وایي وضعیت مې ښه نه دی، هیڅ ډول مرسته راسره نه ده شوې. خپل ماشومان مې او میرمن مې ناروغان دي، نه اوړه لرو، نه اوبه لرو، نه ځای لرو، هر څه ته اړتیا لرو خو هیڅ نه لرو. خو باز محمد یوازینی کس نه دی چې په افغانستان کې لستونزو سره مرخ دی، بلکې له ایران یو شمیر نور راستنه شوی او کډوالو له دی وړاندې له ازادي راډیو سره د اقتصادي ستونزو د سرپناه د نشټوالي او روغتي خدماتو ته د نل لاسرسي پاړه شکایتونه کړي وو. تیر 2023 او د روان 2025 کال لومړنۍ 2 میاشتې له افغانستان د کډوالو د وتلو او ستنېدو د وی سختې څبې شاهدو. روان 2025 کال له ایران د افغان کډوالو پراخې ستنه پیل شوه. که څوم په دې هیواد کې د میشتو حق افغان کډوالو چې د سرشمیرنې پانی درلودي موده د جولای په 6مه پایته ورسېده، خو د جون په 14مه د ایران او اسرائیل ترمنځ لنخت ورسته له دې هیواد د افغان کډوالو د نیولو او وستلو لړۍ تیز شوه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لیک کمشنری یونیسیار په وینا د روان کال لپیل رئیس د جولای تر 1.5 ل 1.1 میلیون ډیر افغان کډوال له ایران راسته نشوي. 3,15,000 نور د دې کال په لومړۍ 2 میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوی. پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه وروسته لاغې تیز کړ چې په دې هیواد کې د میشتو نږدې 3,00,000 ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو د کارتونو موده د اپریل په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. د غراز د PUR په نوم د کډوالۍ د ځانګړو کارت لرونکو موده هم د جون په 1.5 پای ته رسیدلې او کداغه موده ونه غزول شي له دې هیواد د 1.4 میلیون افغان کډوالو اخراج ته زمينه برابرېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږی دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې پرتلونکو میاشتو کې بل پاکستان افغانستان ته د ستنیدونکو په شمیر کې زیاتوالی راشي. له پاکستان نه راستون شوی خانولي چې دا هم نږدې به میاشتې مخکې له دې هیواد ستون شوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
زه خپل کابل کې مقابل کې ما کرای ور نسو کړل، کورم نسته دغه نسته د اوس باګرام تر اغلی ته ماته 9000 روپۍ دغه موږ درې کور کرای ورکو دي، کور په سر موږ 3000 کرای ده، کار نسته د بار نسته د نور موږ سره کوم امداد سوی ده، نه خوراکي توکي نه دي پوښاک دي چې موږ سره کومک نه ده سوی، ډېر خلک دلته هر نگاه نه دي کاروبار دي ژوند او زندگی ډېر محتاج دي.
له افغانستان سره د مرستندوی ادارو د مرستو کموالی د بیوزلۍ او بیکاری زیاتیدو او د غرض طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بې ثبات اقتصادي وضعیت د خانولي په شان ډیری راستنیدونکو په افغانستان کې له مایوسون کې راتونکو سره مخ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري هم خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بشري بحران د ګاونډي هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو سره مخ په زیاتیدو دی. د 2015 کال په لومړۍ و میاشتو کې نه یوازې ایران او پاکستان بلکې یو شمېر نورو هیوادونو لکه تاجکستان، ترکیه او جرمني هم له دې هیوادونو څخه یو شمېر افغان کډوالۍ استلی. په ورته وخت کې د کډوالو د راستنیدلو پروسې سر سم له افغانستان نه د کډوالۍ نوې څپه هم روانه ده. د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM د شمیرو پر بنسټ یوازې سکل 1.4 میلیون څخه زیات افغانان له خپل هیواد وتلي. په 2020 کال کې له افغانستان د وتونکو او راتونکو کډوالو پروسه په ورته ډول دوام درلود. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو لمخې په دې کال کې شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوال له ایران راستانه شول، خو 1.3 میلیون نور ایران ته کډوال شوی. یونیسیار ویلی په تیر کال کې د غراز له پاکستانه نږدې 3,00,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوی، خو په دې کال کې له افغانستانه پاکستان ته نږدې 1,05,000 کسان له رسمي لارو تللي چې ډیری کوچني سوداګر، ناروغان او نور افغانانو چې په ویزا او پاسپورت سفر کړي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په 2020 کال کې 3,00,000 څخه ډیر افغان کډوال له ترکیه هم ایستل شوی. یونیسیار په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته غیر قانوني لارو څخه په استفادې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتک په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی. د 2021 کال د اگست له 15 وروسته چې افغانستان د طالبانو لاس ته ولوید، ډیری افغانان د بیلابیلو دلایلو په ځانګړي ډول فقر، بیکاری، سیاسي فشارونو، ټولنیزو محدودیتونو او لزده کړو د ښځو او نجونو د محرومیت له امله له خپل هیواده وتلو تاړ شوي. یوې افغان میرمنې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د خپلو لونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د اقتصادي ستونزو له امله بیرته افغانستان ته ستنه شوې. ازادي راډیو ته وویل
خپل مشکلات دغه اوسې دي، موږ اولادونه دلته له تحصیله پاتې وو، هغې خاطر موږ لاړلو پاکستان ته په 1403 کال کې. هلته ما 8 میاشتې تېرې کړلې، موږ ویزې یو میاشتنۍ سولې یو میاشتنۍ ځکه موږ تاوان مالي نه درلود چې موږ هرې میاشتې کې ویزه واخلو. بیا بېرته راغللو افغانستان ته، ما خپله دولتي وظیفه وه، وظیفې نه منطقه شوې، اولادونه مو هم له تحصیله پاتې دي دلته، ښځو ته خو یعنې زمینه د کار او تحصیل مسایده نه ده.
د راپورونو له مخې ډیر شمېر افغانان چې د یو روښانه راتلونکي په هدف له خپل هیواده وتلي وو، اوس مهال په کوربه هیوادونو کې له بې سرنوشتۍ، اقتصادي ستونزو او د غرض د جبري اخراج له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. pasajiradio.com ویب پاڼه کې که تاسو چیرته ورشي دا غو راپورونو متن وسل شي چې د ازادي راډیو لارې خبري شي. همدارس دا غو اونیزو پروګرامونو نخښالته تاسو موندل شي او هغه اونیز پروګرامونه موندل شي چې د ازادي راډیو لارې خبرو. یو شمیر ویډیوي پروګرامونه او راپورونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو تر لاسه کولای شي. دا اگست په 15 په خوست کې د مور په شیدو د تغذیه د نړیوال اونۍ لمانځنه وشوه. په دې مناسبت د ناسې ګډونوالو له کورنۍ وغوښتل چې خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو ته د نورو خوړو پر ځای د مور شیدې ورکړي. دوی زیاتوله کورنۍ باید ماشوم لرونکو میندو لپاره هم د سمو او مناسبو خوړو د برابرولو په خوا کې د کارونو د پیټې په کمولو کې د هغوی ملاتړ وکړي. په دې غونډه کې یو شمېر ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو هم برخه اخیستې وه. نور حال له خوست د ازادي او مشال راډیو د خبریال نجیب الله خیل پر راپور کې.
په خوست کې د مور په شیدو د تغذیه د نړیوالې اونۍ د نمانځنې ګډونوالو روغتیاپالو له کورنۍ وغوښتل چې د نورو خوړو پر ځای خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو ته د مور شیدې ورکړي. په یاد نمانځ غونډه کې چې یو شمېر ځایي خزینه ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو هم برخه اخیستې وه، یادونه وشوه چې د پښتنو په دودیزه ټولنه کې یو شمېر کورنۍ په هغه اندازه د مور او ماشوم روغتیا ته پام نه کوي چې اړتیا یې ده. د خوست د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
مور شو دی په دریو کټګورۍ باندې تقسیم شوې دي. پکې شو اوبدي شحمیاتی او پروتین دي. وخت باید معلوم شي چې په اول قدم کې اوبه تر درومي، په دوم قدم کې کپات شي شحمیات او غوړ څخه پات کیږي، او په درم قدم کې خپل پروتین دي. او دومره خبره ده چې باید مور تشویق کړي شي او د مور ملاتړ وشي د کورنۍ لپاره د تغذیه په برخه کې. دې سره باید ویټامینونه شامل شي.
مالش ډاکټران هم د نوي زیږیدلي ماشوم لپاره د مور شیدې تر ټولو صحي او ګټور خواړه بولي او زیاتوي. کچېره د مور ملاتړ وشي او ماشوم د مور له شیدو تغذیه شي، د خوارځواکۍ په ګډون لډېره یو ناروغي خوندې پاتې کیدلی شي. مالش ډاکټر نصیب نور وویل،
زما په نظر د مور شیدې چې دي ارزانه دي او د ماشوم لپاره ګټورې دي، نه ګرمې دي نه سړې دي، همیشه د لپاره ماشوم سالم ساتلی شي. موږ چې بازاري شیدې پودري شیدو نه استفاده کوو، هغه کله ړنګې وي کله ټینګې وي کله سړې وي کله ګرمې وي، نو همیشه مشکلات چې پیدا کیږي د دغه پودري شیدو نه پیدا کیږي. مثال دغه پامیل او مور تر دوه کلنې پورې خو خوراکونه ورته برابر کې، ان شاء الله په د اوسنی وضعیت کې چې د ماشومان سوی ته غزي ته ځي نو دغه مخنیوي په وخت کې.
مالش ډاکټران زیاتوي د کورنۍ لخوا د میندو د غذایی حمایت په خوا کې باید له هغه رواني ملاتړ هم تر سره شي. زوی ډاکټر احمد وویل،
مور پر رواني لحاظ باید ملاتړ وکړي. کچیر ته مور پر رواني لحاظ ضروریږي، داسې خبره وي په کور کې چې مور ضروري یا جنجالونه ورسره کیږي داسې مور سره، نو د مور شیدې کمیږي. نو په تغذیې لحاظ، فزیکي لحاظ، په رواني لحاظ د هغو میندو باید ملاتړ وشي چې ماشوم ته شیدې ورکړي.
روغتیا پال زیاتوي نوی زیږیدلی ماشوم ته د مور شیدې د سالم خوړو د تامین سربیره د هغه د بدن دفاعي سیستم غښتلی کوي او د مور او ماشوم ترمنځ عاطفي رابطه ورسره پیاوړي کیږي. همدارنګه د ماشومانو د میندو لپاره هم د سینې د سرطان په ګډون د یو شمېر ناروغیو خطر کموي او د هډوکو د روغتیا سربیره له زیږون وروسته د حالاتو په خطر کې هم ورسره مرسته کوي. یاد دیوی د مور په شیدو د تغذیه نړیواله اونۍ له 1929 زیږیدیز کال راهیسه د اگست میاشتې له نومړۍ تر ومې د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې نمانځل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورز څلوري ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه اورز له تاسو سره.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دی ازادی رادیو کاکون کوته جامع سکچه مجلسنی ولایت د ما نظر خدا غدا سیر پاتراپیشنو کی خلق د کخ په پالنه باندې نه پیږي، نو دا خلق ډیر مصرفوم کی خواکخ یا سدی کله یا غاسلات ورنه کی دا د دې نه په هویل وجه څخه د ما نظر دا د خلکو ته کوم خلک کاروندګر د دوست باید په هوای ورکول سي. په هر ولسوالۍ کې باید انجنیران وي، هغه انجنیران چې دی کاروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل چې په ډېر کنټرول کوي. نو داسې په زراعتي شعبو کې باید وي انجنیران چې خلکو ته په هوای ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او ریدونکو ته او ټول لر او بر افغانان ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. بعد سلامه شورونو تر څو وخت به موږ مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړی په مهاجرت. دا د چا د لاس؟ دا زموږ خپل د لاس. چې یو سړی راسي هغه تر شا ودرېدو، شل کاله په غراله تر شا ودرېدو، هغه خپل ډالر جمع کړو لار خارج هیڅ کو اشرت کې دلتا غریبانان بریان د غریبانان او په سنگر کې بمړکېد او به نه دروښت او سغه غریبانان پاتې برته پر غز غریب وزلن کې هغه بل خارج ته وس په ډالرو سره و برته 15 کال بچ د حکومت وړ دغه د دغه حکومت غریب خلک بیا د حکومت زوري بیا بل حکومت راسي هغه زوري اداره عجیب ډالر جمع کی بلارس بلکې شوارت مزما پیغام د افغانانو ته چې راځي نور د چا په سينو ټول غریبانان ورون تم پیغام دا دي چې چا په سیمز دا غلندغه په سیمز لاندو قسم په خدای کوم مخته بلاش بریا زموږ د پسنګر کې مرورت نه جنگ مشک پروګول سبا چې کامیاب وسوله بل دې نه پیژن ته د ماشان روډي قسم په خدای کې لري دا هم د غید نن دا غټ یو لړ افینځه غریبانه پاتې ژ بیا باندې نور دلم وزون خپل په ورونه ځله مکو پر د افغانانو شپات قاسکر پاتې دی خورو رغوله یا کاربن پاتې دی یا هر څوک پاتې دی ظلم پر غریب مکو غریب نه دی مرام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ونې درنو زده کوونکو هیله دا چې ټول بروغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرغلاست نو دا چې زموږ استاد لومړنی لوست افغانستان او اسلام په حق لري راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لستراوړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات د اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسره خرنې شي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د همدغه پزرپوري موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضعیت دا چې د افغانستان سیاسي وضع د مهال سره ولو د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې وو یعنی مخ په کمزوري وو او د ماتې سره مخ وو د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال ویدیز شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنی کله چې د افتالیانو واکمنۍ د ماتې سره مخامخ وو نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال ویدیز همدارنګه په شمال او شمال خلتیزو برخو کې لاسوهنې درلودې او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړ. پاتې هیواد بیا په ملک الطوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی کې په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هر برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلف په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال ویدیز شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي او د هیواد پاتې نور سیمه چې هغه هم په نور سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو لکه د سوریانو حکومت یا د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې هغه سیمه ییز حکومتونه باندې وشل سوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه په خو افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لارو یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسیږي په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لارو چې د ورېشمو لار د ډېر مشهور لار د دې سیمې څخه تیر سوی و او سوداګریز ونه هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځ هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه چې دا لارې هم د افغانستان څخه تیر سوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو همدارنګه د پریمانه اوبو، مساعدي هوا او انساني قوتشتون هم د اقتصادي وزي د پرمختګ لپاره ډیره ښه زمينه برابره کړې و. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکزیت د نشټنوالي لکه بل د شرایط د ویجړې لوري ته مخه کړې. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمينه چې برابرې وي دغه شرایط د ویجړې دوه یا د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کېده، کله به په بل سیمه باندې چې دغه حملو دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شواز چې په افغانستان کې وي، کوم شرایط چې مساعد وي، هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګری باندې بوخت و. د خپل یو عادیات یو برخه د عبادت زینو ساتونکو تور کوله او دغه کړنلار د دوی د زیات به وسلی سبب کده. یعنی کوم عادیات یا کوم فائدہ چې دوی ترسیدل د هغه یو برخه به دوی د عبادت زینو ساتونکو تور کوله چې دته داسې کوم خاصه فائدہ او کوم خاصه ګټه نه پاتیدله. نو د دې لامل سوچ دغه کار د دوی د به وسلی سبب سی او د به وسلی پر مخ باندې پر خو باندې ولرسي. همدارنګه د وخت په تیریدو سره د زینو بزګرو مکه د لویو ازمکوالو لاسته ورغلل او یو ډلې ته د شتمه یو ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل او د بل ډلې به وسلی بیا د دې لامل سوچ سخت مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنی دا چې د زینو بزګرانو ځمکه غصب کېدلې یا د زینو نور له خوانې ول کېدلې نو دلته یو ډله ډېر شتمنه سو یا شتمنۍ د وی ډلې لاسته ورغلل او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق د هغوی مال د هغه څخه اخیستل کېده بیا د دې د به وسلی لامل سوچ دلته یو اقتصادي نابرابري ورپسې هم پوهنیز ادبی او دینی وزوه چې دین چې هغه د وی ټولنې د والی پیوړی او قوی لامل شمارل کېدی په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور باندې په باور کې خپل حیثیت د لاس ور کړی وو او په خپل د بی اتفاقی سبب وګرځید څنګه چې د هیواد لویدي زبر خلک ساسانیانو تر سیاسي ادبی او دینی نفوذ لاندې وو. همدارنګه زردشتي دین ډیر پلویان درلودل خو په مرکزی سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي اګندهارا درغنداب وادي د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې همدارنګه د هیواد تر شمال او د سنتر څنډه پورې بودایي او برهمنی دینونو رواج درلوده. د لمر منځنه بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. د دغه کوم دینونو چې و دغه کوم دینونو چې موږ یاد کړل د دې هر یو د ځنګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستل. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسله په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلی وو او هر دره بیا ځانګړی ژبه او لهجه درلوده. د نن ورځې کوونکو دا و د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضع د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې رځو افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل د چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو څلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي چې یو څلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام را ورسېدی او دا یو ډیره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلی او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی دغه ځینشان په خپل حالات باندې پاتې سو نور د هیواد ټول کلتور اقتصاد ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه او اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سو. یعنی په دغه درو سره برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوې. په بل وینا اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح یو نوی هویت ورو بخشه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي او زموږ هیواد اقتصادي ټولنیز هنر علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه وکړي او ډیر په یو بد حالات کې و نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکوي یو نوی هویت زموږ هیواد ته ورکوي چې زموږ د هیواد په کلتوري اقتصادي ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه ځینې دودونه رسم رواجونه چې هغه په هر وخت کې و هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. رځو د اسلام خبرېدل د چې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خبرېږي هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحات سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودي. نو له دې کبله پرځای به چې دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وي چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دخوا مسلمانانو ته ورسول سو. په دولسم هجری قمری کال کې د مسنیتور قومندانی لاندې چې هغه د حارث دوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه، چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځ څنډه کې د حیره شار ونیوي او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیز په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ، یعنی ساسانی ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاس لاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلی. او په ځانګړې توګه د نهاوند جګړه، یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو شار دی چې په 28 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه لمنځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه. او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ و هغه د منځه ولاړی او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاتسول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر شو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشرۍ لاندې حرکت وکړي او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تپس د نیول څخه ورسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شاري په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سوال، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېدی او هغه بدلونونه چې همدغه محرم انسسیوی و زموږ په هیواد کې د دې لامل سوچ مسلمانان پرمختګ کې لږ زند راسي او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څه وزنده و. خدا واری بیا د مسلمانانو خلیفہ عبد الله بن عمر بن کریز د ختیځ سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نو موري بیا په دې برخه کې ډيري هڅې وکړلې. عبد الله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه برته تسلیم کړل. په ځنګړی توګه د نشاپور د فتح څخه ورسته په دیشم هجری قمری کال کې د نموري لارې د افغانستان بیلابیل شهرونو لوري تخلاص سو، یعنی د افغانستان مختلفو سیمو ته ورسېدې. زموږ د هیواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نموري اکا عبدالرحمن بن سمره هم د افغانستان د سویلی سیمو د فتح کار په غاړه واخستي او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه ونیول او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل، چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلې. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بیلابیلو سیمو پورې رسیږي د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قران باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډیر مهم دلیل ګڼل کیږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده د ډیره لوړه روحیه ورکول او د دې لامل سوچ دی شفاعت وکړي او څه وزشت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړیزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه او همدارنګ د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امنولو د امر د منولو روحیه و. د دې ترڅنګ سربیره پر دې چې مادي انګیزه هم باید یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو یو پر پنځمه برخه اسلامي دولت او څلور پر پنځمه برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد د خلکو لخوا د اسلام عدالت وشتنی او د مساواتو د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړل. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکی ادارې د مذهبي وزشتون په ځنګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته د زمينه برابر کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحد نظامی مشري نشټوالي او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي. او ورسره په اسلامي ښوونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د بخوانی حاکمانو د بخوانی حاکم ادیانو د ټولنیز ټولیز په زرپوري او پراخه پروګرام نشټونوالي د ټول هغه عامل و چې اسلامي لشکره په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او څه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت شي چری.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیله میمنه درنو زکونکو هیله دا چې راغو جوړ به یاست وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاستویم. په دې هیله چې دغه مضمون د حل وس راخرنی شي بار سره ملتیا او کی تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سي. زموږ تاسو د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخ د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده. د چې مخکله دي چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي نن به په همدغه لوست کې موږ تاسو باندې پوسو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي. د شپږم پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناوړه پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمامه شوې ده. سلطان حسین بایقرا د مرکز څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واک باندې شتون کوم شتون چې درلود هغه د منځب لاړی او نور مرکزي واک شتون درلودي. تجزیه غوښتونکو یا هغه کسانه چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې د تور ورسیږي هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اختصاص و چې بیا بل اخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ شو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مې سره غلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ لویدیځ او شمال برخې کې خپل حمله شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځو لاړی او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کړي. يرغلګرو دولتونه زیات رسمي کې ونیول او یو پربل باندې حمله شروع کړي چې د همدغه حمله او جګړو له امله زموږ لوی هیواد افغانستان په کندواله باندې بدل شو. یعنی زیات تر جګړې دلته منځ راغله او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستي. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو کراکه یو تربل ورسی باندې د دوی کراکه زیاتېدل د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټ ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لستر وړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي ځل لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتونه وسول چې په دغه پاتونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیر سخت او کلکې جګړې مې سره اخلي چې په همدغه جګړو لکبل کندهار څو واري د صفویانو دولت پلاس ورغلی خو پرته افغانانو خپل مبارزو سره هغه شهر نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورته سو چې د خوځښت لار شو چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور وو د شیخ عبد الله انصاری زوی وو د په وزیرستان په کټګرام کې زیږیدل دي چې دغه خوځښت مشري هم د پلاس کې پیروشان به د مغولو د مغول حکومت او د هو خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل سو او دغه د مکس خورسته به دغه زوی جلال الدین دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخسته چې بیا په 1800 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواسخه تر تیرا او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او دغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بیبی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور شهر ونیوي چې لږ وخت لا نه و تیر سوی چې د قبایلو ترمنځ به اتفاقي منځ ته راغله او دغه به اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1800 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او تر څنګ د هغه مور ونیوله بیا هندستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سیمیز حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټه کول سو دغه پاتون یا خوځښت. بیا وروسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د 14 میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سول او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلاف رامنځته کړي. یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شجاع جهان د خپلواکي په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و او خوشحال خان بیا خپل د توري سیاست خاوند او غشتلی شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اول سره دوی شی اړیکې درلودې خو وروسته بیا اړیکې د مغول سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بنی وي او هغه بندي کې بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه د خوشي کیږي او کله چې د زندان څخه آزاد شوه د بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په شپږ سو اتابعیه میلادي کال کې سلویز زر مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتری په جګړه کې وژل کیږي او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند ته تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا دغه دردونکې پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په اتابعیه کلنۍ کې مړ کیږي او د وصیت سره سم د خټکو په غرونه کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورې ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاتون جوړی شي چې په 14 میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د يرغلو په پایله کې افغانستان ته ځي کیږي او لویدیځي سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي. ختیځي برخې د هند مغولو ته او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي. هغه یې نسی چې بیا د مرکزی حکومت نشتنوالي او تر څنګ د پردیو د تسلی د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوی اقتصادي حالت را کمزوري سو او په که هم کرکه پیدا سو د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سو تر څو چې بیا په 1900 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په شهر کې پاتون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایتکی کې شو دی په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو چې دغه دولت بیا ډیر کال دوام وکړي تر څو چې په 13 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو.
راتو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت چې د افغانستان ته ځیا ویش په دغه مهال کې افغانستان د ودی او پرمختګ څخه شاته پاته کړی وو. د افغانستان ته ځیا یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزی دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي. مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو. زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې سفر وکړي او ځینې هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې دی چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حمله لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو سره لدی چې د دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې. د افغانستان د اقتصاد، د افغانستان اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ و چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کول، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړیدله. د ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو د زو د ماچا بابا او د مرکزی دولت ټینګښت د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې و، دغه جرګه نورزی دوام وکړي. په دغه نورزو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و هغه عبدالی احمد خان و. دا ځکه چې احمد خان د عبدالی د قبیلې څخه و او د ده شمیر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و، او د نهمې ورځې په پایله کې بیا داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي، تر څو هغه دې یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده، نه حتی هغه د افغانستان اوسېدونکي هم نه. نو هغه قبیلې صبرشاه د لمتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای راولاړ سو، عبدالی احمد خان یې معرفي کړي، او د غنمو څو وژې د هغه په پګړۍ کې کښېښول د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د نچاري څخه احمد شاه بابا سره بیعت وکړ، او هغه د پچا په توګه انتخاب کړي. او احمد شاه بابا بیا د زمان خان عبدالی زوی، د دولت خان سدوزی لمسی، مور هم د عبدالغنی خان الکوزی خور و چې د نادر شاه په وخت کې دی د کندهار پخوانی والی و. عبدالی احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې دی په هرات کې زیږیدلی و. احمد شاه بابا چې کله واک ته ورسېدی، نو د یوه ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي، او د هغه موخې لپاره دی کار کوي. اول دا چې دی لومړنی موخه دا وه چې مرکزي حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه دا وه چې افغانستان د طبیعي سرحدونو امن تامین کړي، او درېمه موخه د ګاونډي هیواد دونو په وړاندې دفاع ټاکل و، د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځه یوسي، د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یې یو دایمي جرګه جوړه کړه، او احمد شاه بابا د ټولو اداري، قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي. په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده، په مرکز او ولایاتو کې هم اداري او پوځي تشکیلات د جوړ کړه. احمد شاه بابا بیا په خپل شپږ کلن سلطنت کې د مرکزی حکومت ټینګښت، اداري اصلاحات او تر څنګ پوځي سفرونه د دوه مصرف کړي و چې د ونه سوی کولای د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي، او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. راځو د احمد شاه بابا پوځي سوقیاتو ته. احمد شاه بابا چې کله واک ته رسیږي، د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی و او نیول سوی هیواد و. نو احمد شاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي، د طبیعي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې و چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلی سره مخامخ سو. د پنجاب والی د احمد شاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي، او احمد شاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهین شاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمد شاه خپل ولیعهد صدر اعظم قمر الدین د ډېرو او سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې به د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي، او احمد شاه بابا دې ته اړ کیږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري، خپل کندهار ته راسي، تر څو هغه شورش چې دلته سوی و هغه آرامه کړي. دویم سفر هم په 1928 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې و چې درې کسه نادري حاکمان احمد شاه بابا ته نه تسلیمیږي، او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپل پلوي د احمد شاه بابا څخه اعلانوي، او احمد شاه بابا هرات نیسي. دریم سفر شاپور ته و چې عباس قلی بیا د احمد شاه بابا د پوت سره په جګړه کې ماته خوري او بندي کیږي، چې بیا احمد شاه بابا هغه بخشي، او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمد شاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وشل کیږي. پنځم سفر هم د ختیځ په طرف باندې و چې د علمګیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمدشاه بابا د مقابلې لپاره د استوی خو نجیب الدوله پرته دی چې احمدشاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي. علمګیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمدشاه بابا هرکلی وکړي چې احمدشاه بابا د اړیکو د ساتنې لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمدشاه بابا د بلوچستان د نارامیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي. هلته هغه ته ماته ورکوي او هغوی بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابي ته رسیږي او مخالفې قوامې ماته خوري. اتم سفر یې هم پنجاب ته و چې د پنجاب سیکانو ته چې هغه شورش کړي و هغو ته ماته ورکوي. نهم سفر هم احمدشاه بابا دا چې دی ناروغه و نس کولی سفر وکړي، د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي او تر څو هغه د جنیدی د سلسلې د پخو اخرنۍ پچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي. د امو سین چې هغه د امو سین د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي، علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصر الله تسلیمیږي. احمدشاه بابا بیا د شپږویشت کلونو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په پنځوس کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د ده د وصیت سره سم په اوولس سوه درې اویایه میلادي کال کې دی د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمدشاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو بلسه.